دا مشال اړو دا محل په پیښور کې د مازیګر سلول بجې دی په خبرونه کې زه ګل ایاز او نساج ملدر ته هر کلی وای پروانه غړي د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه رپورټونه او شننې د خبرو په دویم نمای کې ونې خبرونه مشال مرکه کې مو ډاکټر احسان الله مل مکړه چې د طب یو مهم کتاب یې په پښتو کې ژباړل دی خلومړي تازه خبرونه له نساج ملدر
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د چمن پر لټوالو د ډیپټی کمشنر دفتر مخې ته پر لټ پیل کړی دی ایمل ولی خان د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر ټاکل شوی او تمه ده چې په غزه کې د اوربند لپاره نن یو واری بیا خبري پیل شي د خبرونو تفصیل د چمن پر لټوالو د غتن مړي د ډیپټی کمشنر دفتر مخې ته د احتجاج په توګه اخیده چې د دوی په دواس پرون د سرحدي سواکونو یا اف سی پر داسو کې وشل شو د مې په سلورمه د پر لټوالو مشر مولوی عبدالمنان د احتجاج په وخت ډیپټی کمشنر ته په خپل وینا کې ویل چې ترسو د داسو کوونکو سرتیرو پر سید مقدمه نیوي درج شوی دوی خپل مړي نه خخوي
زخمی حالات باندې دی بیا روډ باندې کشول کی په دې ومه چې باندې دې څه صاحب سرکار ما سره کم تاون کړی ما سره په کم انداز باندې سوي نن چې ما سره دې څه د خپل کم جنم سوي دي کم ناروا سوي دي دا ما ته علم دي چې تل ورغله هغه ته تسلی و بجای دې چې تراغلی وای مال اسپیټال ما مثلا د زخمیانو معلومات تا کړی وای زخمیان دې پټ تاسو وای بل ځای ته تاسو وای ما ګناه څه ګناه
د چمن د پرلتوالو ویان صادق اچکسی بیګاله مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړی وو چې اف سی سواکونه د دوی خیمه سوسبلی او په پرلتوالي ډسې کړی دي تر اوسه اف سی سواکو صبح چارواکو په دیلا سن دی ویلي د چمن پرلتوال نيستي اته میاشت راهیسې احتجاج کوي دوی وایي چې د سای خلکو ته د اجازه ورکړل شي چې د تجارت لپاره افغانستان ته د پاسپورت او ویزه پرسه په شناختی کارت ولاړ شي خو د پاکستان حکومت دا نه مني جماعت اسلامی او د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد د غلطه د امنیت د غوښتنې ترڅنګ د امنیتي سواکونو د شتون په اړه پوښتنې راپورته کړې دي د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو د اتحاد مشر خلیل وزیر پرون مشال ریډیو ته ویل چې له مسلسلو هدفي حملو معلومیږي چې د سرګونو پوځیانو شتون بې ګټې دی د شمالي وزیرستان او بنو پولیسو مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې پرون په جلا جلا بریدونو کې په تپې سیمه کې رحمان الله وزیر او بکا خیلو کې اوسایي وګړي وشل شو تر اوسه چا د دې حملو ذمہواري نه ده منلې د جماعت اسلامی او مشر پوخانی سینیټر مشتاق احمد خان پرون په ایکس خبره کړي ویډیو بیان کې ل پولیسو پوسو انتظامی چارواکو د امنیت برابرولو غوښتنه کړې دا غ په امنیتی سواکونو نیوکه وکړي او زیاته کړې چې د پوس د پراخشتون سربېره هم ترهګری کې دلګنې پښتنې راپورته کوي تر اوسه د پاکستان پوس په ډېره سن دی ویلي خو تلې دا د ریس خپل کړې چې ترهګری سره جګړه کې ډېری قربانې ورکړې دي عوامی نیشنل ګوند ایمل ولی خان د ګوند مرکزی مشر ټاکلی دی نن په خبر کې په باچا خان مرکز کې د پټې د مرکزی شورا غونډه وشوه په غونډه کې پریکړه شوې چې اسفندیار ولی خان به د ګوند د تحریک مشر او ایمل ولی خان به د ګوند مرکزی مشر وي د عوامی نیشنل ګوند مخکخ امیر حیدر خان هوتی د مرکزی مشر لپاره د ایمل ولی خان د نوم وړاندیز ورکړی و دغه سي د ګوند مرستیال مرکزی مشر سینیټر داوود خان او سیکرټری جنرال ډاکټر سلیم خان ټاکل شوی دی د پاکستان پیپلز ګوند مخکخ فیصل کریم کندی د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه سوګند پورته کړی د نوموړي د سوګند مراسم پر مخام په پیښور گورنر هاوس کې وشو د پیښور های کورټ چیف جسټس اشتیاق ابراهیم لکندی څخه د گورنرۍ دندې سوګند واغسته فیصل کریم کندی د سبې سلوختم گورنر ټاکل شوی دی د لوړې په مراسمو کې د پیپلز ګوند غړو د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوګټي د مسلم لیگ نون او د نورو ګوندونو غړو ګډون کړی و خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور په دې مراسمو کې برخه نه واغسته د بلوچستان د مرکز کوټه تراګری سید پولیسو څنګه ادا کړی چې سلور وسلوالې وشلې دي د ادارې د مې په سلورمه مشال ریډیو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې د سریاب شالکوټ تانی په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د پولیسو په غزمه حمله وکړه خو په جواب کې پولیسو یو بریدګر وواشه د بیان تر مخه درې نور بریدګر تښتیدلی او په یو کور کې پټ شوی چې هم الته وشل تر اوسه تحریک طالبان پاکستان د پولیسو د دې ادا په اړه څه نه دی ویلي او اخیری خبر دا تم دا چې په غزا کې دوربند په مخه خبری یو واری بیا پیل شي. د لغرست دا چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګر ګرځول شوی ډلې حماس د فلسطین په خاوره کې د جګړې پای ته رسولو په اړه تړون رد کړ. د برتانی لخوا د ورکړل شو تفصیلاتو له مخې استازي هڅه کوي چې د وو میاشتو راهیسې روانې جګړې درول لپاره وړاندیز شوي سلویخت روزنې وقفه عملي کړي او د فلسطینی قیدیانو په بدل کې یرغمل شوي کسان خوشي کړي. د حماس یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د مې په پنځمه با په قاهره کې د قطر مصر امریکایي منځګړو سره د خبرو دویم پړاو پیل شي. د حماس چارواکو په اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو تور پورې کړی دی چې په تړون کې په شخصي توګه خنډونه جوړوي. خو د اسرائیلو یو لوړپوړي چارواکي بیا ویلي دي چې حماس د جګړې پای ته د رسولو د غوښتنې څخه د انکار کولو سره یوې موافقې ته د رسیدو امکان له منځه وړی دی. د خبرونو پای
خبرونه ول مشال دی واردل چې نیسا اجمل درته خبرونه وړاندې کړل. څنګه تاسو په خبرونو کې واردل چې نن عوامي نشتل ګوند ایمل ولی خان د ګوند مرکزی مشر په توګه ټاکل دي. په دې لټه په پیښور کې په باچا خان مرکز کې د پارټي د مرکزی شورا غونډه شوې ده چې نور حالې له پیښوره د مشال دی خبريال شبیر جان نه اخلو. شبیر ستړي مشي شبیر کلک حال راسه شریک چې نن د عوامي نېشنل ګوند په بچخان مرکز کې د پارټي مرکزی شورا غونډه وکړه. په دې کې د پارټي مشر ټاکل شوی دی. د غشان نور او حدود لپاره هم کلک حال راسه شریک کړي.
جی بالکل ګلیاز، دغه د پارټي درنه چې کوم انتخاباتو دغه په ماړه باندې د بچخان مرکز کې نن غونډه تر سره شوه چې په کې د ګون مرکزی کونسل اجلاس شوی او دغه مشري چې کوم دی د ګون چې کوم د مرکزی الیکشن کمشنر میافتخار حسین هغه کوله. دغه غونډه کې اسفندیار ولی خان د ګون چې کوم دی رهبر تحریک د غاټ نوم ورکړل شوی دی او ایمل ولی خان چې کوم دی په متفقه توګه د ګون مرکزی صدر ټاکل شوی دی. د ایمل ولی خان نوم امیر حیدر خان هوتی چې کوم په خوانی وزیر اعلی هم د خیبر پښتونخوا هغه نوم وړاندې کړو. دغه رول مرکزی کونسل په متفقه توګه ایمل ولی خان صوبائی صدر د مرکزی صدر ټاکل دی. جی
د دې علاوه نور کمی اوهدی چې کوم وی دا غی لپاره هم ټاکنه شوې ده او دا هغه چې دی بغیر صد مقابلي منتخب شوی کنه انتخابات او شو دی غمل.
بالکل دغه د ایمل ولی خان هو بغیر مقابله شو او نور چې کوم دغه کسان دي هغه کې سینیټر داوود خان هغه مرکزی سینیر نائب صدر ټاکل شوی دی. دغه شانتي ډاکټر محمد سلیم خان سیکرټری جنرال هغه نوم راغلی دی او دا ټاکل شوی دی. د اسلام آباد نه جواد خټک نائب صدر دی. دغه شان عفت کلثوم خزینه نائب صدر ټاکل شوی دی. د پښتونخوا نه پرویز خان چې کوم صوابه دی هغه نائب صدر دی او دغه شته ډاکټر نور جهان زنانه یې خزینه نائب صدر ټاکل شوی دی. د بلوچستان صوبینه فرید الله دمر نائب صدر او سلمى کاکل خزینه نائب صدر ټاکل شوی دی. دغه ډول د پنجاب صوبې څخه سید عطا الله شاه نائب صدر دی او قدس شاهین چې د پېښینه وکیل دغه نائب صدر ټاکل شوی دی. جی
صحیح ډېر زاته مننه شبیر. مونږ سره په همدې خبرونه کې را سره لا په خبرونه د مشال اډیو خبريال خالد خان هم را سره دي. خالد خان تاسو ته سلام شي وای. خالد خان ډیر زاسا مرسته سود نه ډیر مننه. څنګه تاسو د شبیر خبري واوریدلې چې نن په بچخان مرکز کې د عوامي نشتل ګوند د داخلي کم انتخابات او غو شو او داسې مخکنه هم مخکنه داسې اوازی وی چې ایمل ولی خان به د ګوند د مرکزی مشر په توګه وټاکل شي. د تسنګ ګوري د ټاکنو تسنګ ګوري یا د انتخاب تسنګ ګوري؟
ډیره مننه. بالکل دا خیبر پختونخوا کې یا په بلوچستان کې دا عوامي نشتل ګوند چې کوم پختون کمپرس ګوند دی دا غي یو تاریخي اهمیت هم لري او د خلکو ته نظر هم دی او دغه ګوند د آئین تر مخه هر څلور کاله دغه د پاتې دننه ټاکنې کیږي په لومبنه مې د دې میاشتې لومبنه تاریخ باندې د صوبایي او دوه د پاره ټاکنې شوې چې پاره کې هم بلا مقابله صوبایي صدر میاں اختیار حسین او بیا هغه سره سینیئر وایس پرزیدنت عاقل شاه او بیا د دیرنا حسین شاه یوسف زیو. نو نن هم په باچا خان مرکز کې چې کوم دغه ټاکنې شوې او کوم چې تاسو خبره چې په کوم ورځ دغه صوبایي کابینه جوړه شوه د خیبر پښتونخوا نو د هغه ورځ نه دغه یو تاثر و چې راتلونکي صدر به دغه ګوند ایمل ولی خان وي. خو بیا دا هم کېده چې بلخوا حیدر خان امیر حیدر هوتی چې هغه هم د دې ګوند سینیئر وایس پرزیدنت هم او هغه د دې صوبې وزیر اعلی هم پاتې شوی دی او دغه ولی خان کورنۍ سره د هغې نږدې رشته هم ده. نو د هغه د نن اجلاس کې خو هغه د ایمل ولی خان نوم تجویز کو چې هغه بغیر څه دغه هغه منتخب شو. خو بیا کوګور د کابینه کوم نمونه واشته شبیر هم واشته زفل هم ملته هم ما کوم نمونه ورد. نو دې کې زیات نوې کسان دي لکه جنرل سیکرټری ته وګورو ډاکټر محمد سلیم دادا سوات نه دی د افضل خان لال ازوی دی او د آرمی نه بریګیډیر ریټایر دی. نو د دې کورنۍ هم ځان لا ډیر قربانې دي د پلار چې افضل خان لال هغه وخت صوبایي صدر هم پاتې شو. دغه سي ما چې څنګه وي چې په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې د دې ګوند یو اهمیت دی. نو دی دغه اوږدې چې دی سینیټر داوود چې دی هغه د بلوچستان هغه نمائندګي کوي او بیا هر صوبې ته دی خپل دغه ورکړی دی. خو چې ما کوم دغه نمونه وکړه نو دی کې زیات تر نوې نمونه دی لکه زاړو نمونه کې پکار دا و چې غلام احمد بلور دا یو ډیر لکه سینیئر مشر هم دی د دې خدمات هم دی د هغه نوم هم نشته دغه سي حیدر بیا دا د مردان داسې هیڅ داسې یو لغه پکې نشته چې هغه په دغه کابینه کې نمائندګي وکړي. بلکې ما چې وکتل نو د قبایلي سیمو نه پکې هم داسې نمائندګي نشته صرف مولانا خانزیب چې دی د باجوړ سره چې تعلق لري هغه د علما چې کوم وینګ دی د هغې مشر دی. او بله خبره دا ده چې دی د هر څه دپاره لکه د ډاکټرانو دپاره خپل وینګ دی د انجینیرانو دپاره د استادانو دپاره د مزدورانو د هغه د پاره مشري دا کړی. خو زیات تر چې موقت نو هغه تعلیم یافته خلک دي او دغه کوم فیلډ چې دی لکه د ډاکټرانو د پاره ډاکټر دی د انجینرانو د پاره زردلی انجینیر زردلی. نو دا
خالد خان اسی منگو گورو سنگ تاسی ویلی چی لکه دا پاٹی سا صدارت خالد خان کز مغا گاو رئی کد منگ دا عوامی نیشنل گوند خبر کو نو همیش دا صدارت او دا غچ دی دا باچا خان کورنی تایی پاتی شوی دا. نو آیا دا زل هم پکی دا وشو او کنا دی علمانی آغا اختلافات شتا زکا کمنگو کورو دا دین مخی زاید خان هم دا اطلاعاتو دا سکتور دا غنا مستفی شوی و زین نور دا ننا چکم داخلی کم خبری دی
دغه څه خو کوګورو. نو بیا څنګه چې د فروه پاتما ټاکنې وشوې نو حیدر خان چې کله ماتې وخوړو نو هغه د خپل عهدې نه استعفا هم ورکړه او خپل هغه شکست یې هم تسلیم کړو. او پرون د زاید خان دغه هغه خو مخکې نه هم دغه اختلافات و خو هغه پرون دغه استعفا ورکړې وه. دغه استعفاګانې بیا معنا نه لري ځکه چې ټاکنې کېږي. نو خو بیا داسې ووایه ما چې داسې نمونه به ووایم افراسیاب خټک چې و هغه د دې ګوند صوبایي صدر و یا بشرا بیبي یا خدای لطیف افریدی. نو چې کله ایمل خان صوبایي صدر شو نو دا کوم کسان چې نو دی په خفګان تلو دی د پاټه نه خپو لکه نیخ ونیخ مدو چې د ایمل ولی خان نه. نو اوس به دا ګورو چې ایمل ولی خان دغه ګوند څومره راغونډي ځکه چې په تیر وختونو کې دا کتل شوی دی چې په هر ګوند کې داسې فیصلې کیږي لکه زیاتر د هوتی او بیا د ولی خان د کورنۍ لکه وګورو اعظم خان دا هم داسې یو وخت و چې هغه دې سره اختلاف راغلو او بیا حیدر خان خو هغه
آیا ستاسو په نظر باندې دا خو راتلونکي ګوري خو ستاسو په نظر باندې د پارټي به بیرته دا راغونډ کړي او هغه اختلافات چې کوم دي خاموش اختلافات چې دي هغه به زیات شي.
بلال خان کو ګورو د پاکستان سیاست مورسی سیاست لکه پاکستان پیپلز پارټي ته ګورو نو تا بلاول بټو دغه مشرک یا مریم نواز چې دا غا د مسلم لیگ نواز او دغه شان د جمعیت العلماء اسلام مشر چې دا غا هم یو کورنۍ سره نو دا مورسی سیاست سی ترسو پوری لکدی علامت کو ګوره اسفندیار ولی خان هغه ناروغه دی هغه هیڅ عملی سیاست هم نشي کولی نه دغه کې برخه غشتي خو علامت تور هغه رهبری تحریک او رهبری تحریک عبد الله خان هم پاتې شو او بیا د دې ګل اجمل خټک تاسو خبرو کان هغه مرکزی صدر پاتې شو دا داسې خلک وو چې دی او تاریخ دی باندې دا پارٹی
راغونډه
ایمل ولی خان هغه مر تجربه نه لري څومره چې دغه نور د دې مشرانو لرله یا د د پلار لرله یا د نیکل لرله یا اجمل خټک سپ کدي ایمل ولی چې دې د جذباتي دي ځوان دي اگر چې دې ډیر زیات فعال دي د نورو په نسبت او دا خبره به کوک دا پارٹی څنګه چې موي دا د صوبې پورې محدود ده نو چې کله صوبایي صدر هم دغه فیصله کولې دا خبره او اوس کې مرکزی صدر شون اوس په خامخا کې نو دا به دومره بدلون رانه ولی ځکه چې د محکم دغه فیصله
کړې خلخ ډیره زاته مننه او خپل ځان دې زات خیال ساتي خوشاله اوسئ ډیره زاته مننه لپې خبره د مشال اډیو خبريال خالد خان رو چې د عوامي نشتل ګوند د داخلي انتخاباتو په اړه را سره خپل نظر شریکولو چې داخلي انتخابات نن په بچا خان مرکز کې وشو او ایمل ولی خان د ګوند مرکزی صدر ټاکل شوی دی نور رپورټونو تاسو لپاره روانه غړي کې لرو خو یو ګل شند به رسو
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي
مشال ریډیو تاسو غوږی د پاکستان پیپلز ګوند مخکخ سیاستوال فیصل کریم کندی د خیبر پختونخوا د اصل بختم گورنر پر توګه لوړه کړی دا د پیښور های کورټ مشر قاضي اشتیاق ابراهیم د گورنر په مانی کې نموړی تاسو غن ورکړ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری کندی د جمعیت العلماء اسلام فی سیاستوال غلام علی پر ځای د صوبې نوی گورنر وټاکلو د کندی لوړی په مراسمو کې د پیپلز ګوند غړو د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی د مسلم لیگ نور نون او نور ګوندونو غړو ګډون کړي او خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور نو ورغلی نور تفصیل په خبره شبیر احمد جان را کوي
د سوګن پروتوکول په دستور کې وزیر اعلی خیبر پختونخوا علي امين ګنداپور او د صوبای حکومت د کابینې غړو ګډون ونکړ نو ټاکل شوی گورنر فیصل کریم کندی سوګن پروتوکول سمدستي ورسته صوبای حکومت ته د صوبې د حقونو عمل لپاره پګړ د کار کولو بلنه ورکړې د غړو وزیر اعلی علي امين ګنداپور هم سو سواره د صوبې د حقونو پاړه ویلي چې هرچا سره خبرو ته تیار دی خدا چې د وړمبه ورځنه د حکومت لخوا دا سی پیغام ورکول چې ګنډوی د گورنر سره یا پیپلز ګوند سره اختلاف لري او د هغه په وجه د دې لخوا د سوګن پروتوکول دستور کې ګډون نه کول سمان لري نو شنن کې خبریا لحاظ لوي
خیبر پختونخوا د نوی گورنر فیصل کریم کندی دا بیان چې زه د مخالفو ډلو سره د صوبې د مفادو لپاره یو ځای تلو ته تیار یم دا د هغه یو سیاسي بیان دی کوي باغه هرڅه کم چې د هغه د سیاسي جماعت یا د هغه د جماعت پیپل پارټي مشران هغه ته سوای هم دا رنګ فیصل کریم کونډی نه علاوه علي امين ګنداپور هم سو پیری ویل چې هر چا سره تللو ته تیار یم او د صوبې د حقوقو لپاره به جنگ کوم دا هم د هغه یو سیاسي بیانو د فیصل کریم کونډی تعیناتی په بنیادی توګه په خیبر پختونخوا کې بیلانس اف پاور کول یو کوشش دی نو داغه مقابله کې پاکستان پیپل پارټي نه صرف دلته ځان له مرکز جوړ کړ بلکې دا غوډه هم د جدل د پاکستان پیپل پارټي کوم دی په پاور کوریډورز کې هم شامل شي
د خالی مخام پیښور گورنر هاوس کې د حلف برداري دستور شو چې پکې د پیپلز ګوند مشرانو د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوکټي د مسلم لیگ نون صوبای صدر امیر مقام ګډون وکړ بل خو د خیبر پختونخوا حکومت فین بیرستر محمد علي سیف د فیصل کریم کندی د گورنر په هیڅ ټاکلو پړه خپل د عمل کې ویلي چې گورنر جوړېدو لپاره فیصل کریم کندی د ډېر وخت راسي د خیبر پختونخوا حکومت پر ضد بیانبازي کوله تکم په بدل کې چې ورته دا سوکې ورکړې شوې ده دوی دا هم ویل چې گورنر به راتلونکي کې د داسې کول ډډ وکړي او د صوبې حقوقو لپاره به مرکز سره خبرو تکینی او خپل ذمہ داری به تر سره کړي خوشنن کې او خبريال محمود جان بابا خبر وای سوګن دستور کې د دوی برخه نه خستل د ځخکاری چې د صوبې د خون لپاره یو ډل هم سنجیده نه را
پرون د گورنر د حل برداره نه یو خبره الته چې راغوند کم خلکو د اغینه خدای یو خبر سرګند ده چې راتلونکي سو کال د ایمول په جنگ کاری زما په خیال باندې دره تک هم د دې مقصد لپاره دی چې دلته په خبر پښتونخوا کې کم د تیر کې انصاف حکومت ته که اغه څه خبره کین دلته نه دی د گورنر د کور نه دی ورته جواب ملاوی او پرون چې څنګه د صوبې د حکومت د اړه سو کوم د حل برداره ترانغه د اغه نه هم د خبره سرګندی چې حالات مخکې 15 کال به څنګه ځکه که اغه ویره غلی و نو موږ به دا تمه لرلې و چې دی کې دی چې د راتلونکو وختونه به په خبرو اترو تیر کې د صوبې د خلکو لپاره به سکارو کې زه په دې حق لمانه خوشبین نیمه چې دا سی به سوشي
وزیر اعلی خیبر پختونخوا الیمین ګنڈاپور هم وار په وار دا خبره تکړه کړې چې د صوبې د حقونو لپاره هر چا سره خبر اترو ته تیار دی او د سوګند پورته کولو سمدستي ورسره گورنر فیصل کریم کونډي هم صوبای حکومت ته د صوبې د حقونو او امن لپاره یو ځای کار کولو بلنه ورکړې د خیبر پختونخوا نوې ټاکل شوی گورنر فیصل کریم کونډي 1915 ایم کال په مې میاشت کې زیږیدلې لومړی زده کړې په کراچۍ او ډېر اسماعیل خان کې کړې لاغې ورسره د پنجاب یونیورسيټي لاهور او بیا لندن نه ال یا د وکالت سند ترلاسه کړی نوموړي خپل عملی سیاست د کال 2001 کال بلدیاتی انتخاباتو نه پیل کړو او 2008 په عامو ټاکنو کې د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ته په ماته ورکولو سره شهرت ومن او د ایم ان ای په توګه وټاکل شو نوموړي 2008 کال د مارچ په 19 د قومي اسمبلی ولسم ډیپټي سپیکر په توګه وټاکل شو فیصل کریم کونډي د دې وړاندې د پیپلز ګوند مرکزی اطلاعاتو سیکرټر په توګه دنده ترسره کوله شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائسی
مشال ریڈیو تاسو غوږی د پاکستان د مخابراتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یا پی ټی اے د محصولاتو یا ټیکسونو راغونډول وفاقي ادارې فیډرل بیرو اف ریوینیو هغه غوښتنه رد کړې ده چې 500,000 څخه زیاتو خلکو د ګرځنده ټلیفون سیمونه بلاک کولو پاړه کړې وه د ایف بی آر په وینا د خلکو ټیکسونه یا مالی جمع کولو سبکړین نو باید دوی دي ګرځنده ټلیفونونه بند کړل شي ایف بی آر په دې اړه پی ټی اے او نورو اړوندو ادارو ته ویلي چې دا امر عملی کړي خو پی ټی اے په دریمه مئی معنی په خبره شوه علامیه کې دا ویلي چې دا امر پلي کول د دوی کار نه دی او د قانوني چوکاټ سره سمون هم نه خوري نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي
ایف بی آر 13 اونۍ د لګډر 15 لک خلکو یو لیست پور کړی و چې ټیکس جمع کول یې نو ثبت کړي او پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی نی پی ټی ای ته ویلو چې د دوی موبایل ټلیفون سیمونه بند کړي خو په دریمه مې په خپل خبره کړې علامه کې پی ټی ای ویل چې دا حکم منل د قانون او ټولنیز دود سره سم نه دی ځکه چې په پاکستان کې ډېری خزې او ماشومان هغه سیمونه استعمالوي چې د نارینه او پنوم ثبت وي په بندولو سره باید د ماشومانو د زده کړو فعالیتونه د پیسو لیګل او آنلاین بینکینګ اغیزمن شي د ایف بی آر چارواکي وایي چې په ملک کې د ټیکس ورکوونکو شمیر زیاتولو لپاره داسې پریکړې ضروری دي خو په اسلام آباد کې د ایف بی آر پخوانی مشر ډاکټر ارشاد وایي چې د ټیکس ورکوونکو شمیر زیاتولو لپاره داسې ګامونه پورته کول ماشومانه ګڼل کیږي د دوی پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
نور ډېرې طریقې دي یو اتارټي دا اکشن دی وایي یو 50 کسر دی 19 چې کوم دوی ته غټ غټ ډیفالټ ښکاری او اخبار کې دور کې ته ګوره دا باقي ټول بجمه کی او سرکار نه پکاروندې چې دا شان دي کار کوي چې خپل ښکاری ما خیال لږ زه پرسنلی په دې خفای مې چې دوی دا کار کړی دي او ما په یو زید وکي خپل غرای هم دا شان دي انا فشلی ورکړی چې دا مکه وې د دې نمخ کې چې دی دا اکشن غشته دا غلط دی او دا ویک دی دا بولتا بی آر ویک ظاهر دی
پی ٹی ای پخپلا اعلامیه کې ویلي دي چې د موبایل ټلیفون سیم بندولو سره به په پاکستان د سرمایه‌کارانو باور کم شي په کار ده چې په دې حق له نورو لارو نه کار واخیستل شي خو په اسلام آباد کې د ډان ورسپانه د اقتصادي چارو رپورټر مبارک زیب خان وایي چې د ایف بی آر واک سیوا کولو او د موبایل ټلیفون سیم بندولو اختیار ورکولو لپاره په قانون کې ترمیم شوی دی او حکومت مجبور دی چې ټیکس ورکوونکو شمیر زیات کړي د پدې حق له مشال رډو پښتنه داسې جواب کړه
د پی ٹی ای چې کوم ریسپانس راغلی دی کوم چیز راغلی دی نو هغه خو د ایف بی آر نه بلکې خو د قانون کې یو شیز اختیار شته او هغه د هغه امپلیمنٹ کولو نه انکار کړی دی. دا داسې یو عمل دی دی به راتلونکي ټایم کې ظاهر د کیبینټ به هم د دې نوټس اخلي او دغه باندې ځکه چې ایف بی آر خو لکه د یو قانون تحت چې کوم دی دا کار کړی دی او دا ریکمنډیشن یې کړی دی. نو که په هغه حساب سره ورته مونږ ګورو نو ایف بی آر خو ٹھیک کار کرے دے او پی ٹی اے تا چی گورو داغی انکار چی دے داغی لیگل بیک گراؤنڈ نشتا.
د یادونه وړ ده چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یعنی آی ایم ایف نه $100,000,000 قرض اخلي او د دې قرض یو شرط د ټیکسونو زیاتول هم دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریته تاسو غوږی. په چمن کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د یو پرلتوال تر وجل کېدو وروسته خلکو د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته احتجاج پیل کړی دی. پرلتوال وای تر څو د ډزو کوونکو اف سي سرتیرو پر ضد اقدامات نه وي شوي د خپل ملګري مړې نه خښوي. د چمن زرګونو پرلتوال له نږدې اتو میاشتو راهیسې احتجاج کوي. دوی ویل چې پرون اف سي ځواکونو پر دغو مظاهرت شانو ډزې وکړي چې پکې یو پرلتوال وجل شوی او تر لسو زیات ژوبل شوی دي. امنیتی ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د هغه کس خپلوانو مړی د مرستیال کمشنر د دفتر و مخ ته د تیرې شپې راهیسې ایښی او احتجاج یې پیل کړی دی. کوم چې د پرلت برخوالو په خبره تیره ورځ په چمن کې د سرحدي عسکرو لخوا په ډزو کې وژل سوی او شاوخوا لس نور کسان زخمیان سوي وو. کله چې تیره شپه د چمن مرستیال کمشنر راجا اتر عباس او د پولیسو مشر د احتجاج کوونکو احتجاج 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 کمیٹی مشر مولوی منان اویل منسوے ندی بن نور سخت تگلار خپل کړی
روڈ باندې کښوت کی دا څوک دی چې صاحب ته خود دې ځلې حکمران تا زمر تا ته نور دا اجازه تر کې چې دا حکمران کې دا باندې کړم په دې ونه چې باندې دې چې صاحب سرکار ما سره کم تاون کړی ما سره په کم انداز باندې سوي من چې ما سره دې چې دا په کم ظلم سوي دي کم ناروا سوي دا ما ته علم دي چې تل ورغلې هغه ته تسلی ور بجای دې چې تر هغه لوي مال اسپیټال ما مثلا د زخمیان معلومات تا کړی وي زخمیان دې کوټ تاسو وي بل ځای ته جاسته وي ما ګناه څه ګناه کړی ما ګناه صرف دا ده چې پرما دې روزګار هم بند د روزګار سره سره چې دین په ګولی باندې هم تخکې ما دا نه ده چې د خلکو غوسه ما ور ختم کړی ده ما صرف د دې غوسه چې د هغه ما تل کړی ده.
بل غاړي ته د پیښې وروسته د پښتون تحفظ موومنټ صوبایي مشران هم و چمن ته رسیدلې دي. د دې څخه لمخه د تیرو شپږو میاشتو څخه د زیات وخت راهیسې په چمن کې د روان پر لټ ویان صادق چکزی و خبريالان ته وویل چې حکومت د افغانستان سره پر بارډر د تجارت ترڅنګ د شناخت کارډ تذکری د لاري د خلکو د تګ راتګ د الکول غشتنه اومني
شسان ولا فلامه و د لست د لست د کیج بو د کلی د شسان ریلی بیا دی ور د کلی مو مخ ته پامل دي چې نه چا د بار ور زول نه چا د چي ور دي چې پر او تل بس د دم پیری او چې شدید په شروع کی دا هغه سما بعد کی د پرلت ته ځان جوړ کړی پرلت لرانه د پرلت چې پر مخ یې مې وس فزلی د پرلت نشه کرانه سره مات کله دی و دې ته پلان جوړ کړو چې پرلت مو وس فز پرلت مو مستقر په طرف خراب مو جو ریاست او ایشا پرلت ټول وطن پرلت دې ټول چمن پرلت دي تاسو دې ولس دې وطن بچان په امر غالي وي چې ما ته روزګار راکړه پر ما دې د بازار دروازه تړلې ده پر ما دې روزګار بند کړی دي زما نیم کور دورې نیم دلته
په دې اړه مو په وار وار د چمن د مرستیال کمشنر راجا اتر عباس او په کوټه کې د حکومت بلوچستان د ویان شاهد رین سره د تماس ته ولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی او نه هم د بلوچستان د حکومت له خوا د چمن د پرونی پیش په اړه تر اوسه څه خبرګون ښکاره شوی دی. په کوم کې چې د پرلت د مشرانو په خبره د مې په څلرمه نه نیټه په چمن کې د سردی اسکر لخوا د پرلت پر ځای برید شوی وو چې له امله یو کس محمد ایوب مړ او شاوخوا لس نور زخمیان شوي وو. دا پیښه دغه وروسته رامنځته شوی ده کله چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان د نگران مرکزی حکومت لخوا پریکړه وسوه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به پر یاده سردی پوله د نومبر د لومړنۍ نیټې څخه تګ راتګ پر پاسپورټ او ویزې د لارې کیږي. هغه وخت نه یوازې د چمن اولس دغه پریکړه رد کړه، بلکې دوی د اکتوبر د یوویشتمې نیټې څخه پر لت پیل کړی وو چې نن یې یو سل اته نوي ورځې پوره شوي دي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال رادیو تاسو غواګی د روانې کړي نمې برخې ته نږدې یو. تاسو سو خبرونو مهمه برخې یو او بیا به ونې خبرونه د مشال مرکه تر بابرو د چمن پر راتوالو د حقتن مړې د ډیپټی کمشنر د دفتر مخې ته احتجاج پتو غیخي چې د دوی په دابا پرون د سرحدي ځواکونو یا اف سی په دزو کې وژل شوې دي. د مې په څلورمه د پر لټوالو مشر مولوی عبدالمنان د احتجاج په وخت ډیپټی کمشنر ته په خپل وینا کې ویل چې تر څو د ځکونکو سرتیرو پر ضد مقدمه نه به درشوي دی خپل مړې نه خخي. د شمن پر لټوال د نږدې اتو میاشتو راهیسي احتجاج کوي. دوی وايي په بل دي د ویزی او د پاسپورت شرط ختم کړل شي. نن عوامي نشتل ګوند ایمل ولی خان د ګوند مرکزی مشر په توګه ټاکلې دي. په پیښور بچا خان مرکز کې د پارټي د مرکزی شورا غونډه وشوه. په غونډه کې پریکړه شوه چې اسوندار ولی خان به د ګوند د رهبر مشر او ایمل ولی خان به د ګوند مرکزی مشر وي. د پاکستان پیپلز ګوند مخکخ فیصل کریم کندی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په توګه لوړه وکړه. د نوموړي د سوګند مراسم پرون مخام په پیښور گورنر هاوس کې وشو. د پیښور های کورټ چیف جسټس اشتیاق ابراهیم له کندی څخه د گورنری دندې سوګند واخص. فیصل کریم کندی د صوبی سلبیختم گورنر دی. او د پولیسان د مرکز کوټې ترهګری ضد پولیسو څنګه ادا کړی چې سلور وسلوال یې وجلی دی. د ادارې د مې په څلورم مشالو ته پر لګیری بیان کې ویلي چې د سریاب شالکوټ تانی په سیمه کې تیری طالبان پاکستان وسلووالو د پولیس په غزمه حمله وکړه، خو په جواب کې پولیسو یو بریدګر وجلو. تر اوسه تیری طالبان پاکستان د پولیسو ته د دابې پاړه سندې پیږي. او وسلژمن سرسم درته ونې خبرونه د مشال مرکل رو پرنې خبرونه کې مو ډاکټر احسان الله درمل مل مکړې دي. نو موري د تیپ یو ډیر مهم کتاب په پښتو کې ژباړل دي. نو راځي چې د مرکته په ګډه سره وښو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتونخوا د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند، د کار او مبارزې په اړه معنی د هغوی لخلینه اورو. نن نن سره د پښتونخوا د سیمې یو وتلي شخصیت ډاکټر احسان الله درمل دی چې په پښتو ژبه کې د طب یو کتاب ژباړل دی. دا کتاب به څنګه ژباړل دی، کوم کوم مراحل نه تیر پړاون نه تیر شوی دی او سره خبرې وکاو. او دا وخت کې نوموړی په جرمنی کې میشت دی. ډاکټر احسان الله تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایي.
ډیر زیات مننه ګلایا سیب. تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته ټول او ملګرو دوستانو ته چې دا شیبه زموږ سره څنګه غوري سلام او مینه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب ډیر زیات مننه. کومې سیمې سره تاسو تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه ترلاسه کړې؟
بسم الله په پټیا کې یو ولسوالی ده زیاریوب.
ها
زه د هغه ولسوالی هم چې د کورم سره اغلری سرحد لري د کورم جنس سره. بیا لومړنه د مکتب خو مې په کورم کې ویلې په کورم جنس کې د مونږو سیدو د هغه وخت چې په افغانستان کې د کړي د مهاجرتونو په وخت او په کورم کې په صدی کې یو البته مکتب ویلې البته مونږ کورونه وو. یو ورسته په هانتون مې په افغانستان کې ویلې او تخصص او د نورو کیسې مې پورته زده کړې په افغانستان کې او په کراچۍ کې
لکه کدا سي هغه کو شي لمړني زده کړې مو د خیبر پښتونخوا د کورمې سدینه پستا بیا تاسو په هنتون ته کابل ته لاړې بیا کابل کې مو تر لاسه کړې دا
نه د مې کندهار په هنتون کې ټیپ په هنځي وایلې اګه نو رسمه یو په کابل کې د داخله ناروغي او انټرنل میډیسن چورته وایي چې نه تخصص کړی
ها
اګه نو رسمه میډیا د کارډیولوژي تخصص کړی کارډیولوژي سب سپیشلټی ده
ها
زه هم څه په کابل کې او څه په کراچۍ کې کړی
نو دومره سفرونو کې ډاکټر صاحب موږ اکثر داغه نه د ملمنو نه د پښتنه هم کو چې د پښتنو په سیمه کې همیش چې کوم زمنګ مشران دي مېندې پلرونه دي نو دا یو خواهش لري چې زوی ډاکټر جوړ شي یا انجنیر جوړ شي نو تاسو سره هم دا چې دغه تاسو خپل غوښ ډاکټر جوړ شي وي خو تاسو سره هم دا چې دغه شي به کنه
ولا رښتیا چې وایم د کورنۍ د خونه خود څه د خاص فشار نه وو
ها
خو هغه محیط کې یو تمایل موجود و لکه کله چاپیریال هم یو چاته انګیزه ورکوي چې کوم مسلک انتخاب کړي نو هغه چاپیریال کې دغه انګیزه موجوده و چې کڅوک واقعا درسي لسته وي یا په یو څه پوهیږي نو دغه خو مسلکونو ته به کامیابیږي کنه دغه میډیکل او انجینیرینګ او دغه مسلکونه د خلکو ډېر خوښېدل نو په غیر شعوري ډول په دې ټولو زده کوونکو کې د مکتب ټول زده کوونکو کې دغه یو تمایل و چې هغه اعلی کوالټي په هنځه یا فاکولټه انتخاب نو کله چې د اجتماعي تاثیرم وي په موږ باندې زموږ انتخاب کې خو زما خپل شوق هم ورسره ځکه چې یو مې په کورنۍ کې هم زمونه مخ کې زما تر زوی وو هغه ډېر لوی ډاکټر وو دغه شخصیت هم په ما باندې سیوري کړی وو ځکه چې هغه چې موږ لیدو چې تداوی کوي او یو د سټیپیکل شخصیت لرلو چې ډاکټر په توګه ډېر احترام کړو او ډېر هغه وو ډېر د مرستندوی ډاکټر وو خلکو ته ډېر مرسته رسیده د ماشومانو ډاکټر وو دغه د شخصیت تاثیر مو او خپل هم زه په دې مضامینو کې مې دلچسپي وه د سنسي مضامین چې وو په مکتب کې په دې کې ډېر تکړه وم نو بس دا ټول کیسې وې چې سره یو د شوې څه د چاپیریال تاثیر څه یو څوک د یو چا ایډیال او څه خپل د درونی دلچسپي وې دا ټول سره یو ځول چې ما بیا میډیکل انتخاب
نو په دومره سختو حالاتو کې شرایطو کې دا تر سره کول کم کم چیلنجونو سره تاسو مخامخ وې
ولا چیلنجونه خو وو دا سه چیلنجونه دا مو چې مثلا موږ د سدینه د کورمنه کندهار ته تلو لږه مسافرونه کول او د لارم سمینه وي او هغه تل شرایط داسې نو کنه چې داسې ایډیال شرایط دي په هانتون دی وایلو او په اکتفادې لحاظ هم موږ داسې نو برابر شي او کس ته په و اته کولا د پنځلس کلو پورې یو مسلک ته ادامه ورکي او چون زه خپل هغه مې رسېدې دا شوق او ذوق مې رسېدې چې په یو څه کې چې دلچسپي لرم بیا غواړم چې یو ځای ته ورسوم نو زما ذاتي دلچسپي خپل ډېر زیاته و پکې او د میډیسن هم کله چې سړی پکې داخل شي خپل ډیر زیات خوګل لري لکه د دې مسلکونه چې په کیف او سرور لکه د ادبیاتو هنرونه چې مشهور دي چې د خپل خوند لري خلک ځکه ډیر زیات انتخابوي خو هر علم مره شوبه د یو خوګل لري میډیسن هم د یو خوګل لري چې کڅو کور داخل شي ور باندې پوه شي ډیر زیات خوند لري
دا یو پوهه دغه پورې خبره ده کوس دا مونږ چانه ته پوس کو زاکثر د ملمنونو چا چې په کم مسلک کې یو زدکړی تر لاسه کړی یا په هلري دا تاسو دا خبره سم ده چې هر یو هغه خوان خپل خوان دي خو د ډاکټرۍ چې څومره لري نه یو دغه ښکاری یو داس یو پروفیشن چې یو ډیر یو دنن نه څنګه تاسو احساس وای خپل ایز ا ډاکټر
ولا دغه خبرې دی ګورې چې په ډیر ته جالب ورته ډاکټرۍ اول کې یو ډیر مغه ښکاری کنه یو هواس غونټ ښکاری چې دا یو ډېر ښکلی مسلک دی او د عزت مسلک دی او ډاکټر څه خلک راته وایي ورسته چې کله سړی ور داخل شي د سه دویم یا دریم سیمه ته چې ورسیږي بیا فکر وکړي چې وایي د خوري ستره لار ده او ډېر سخت دی ډېر ته چلای دی او ډېر عزت مسولیتونه لري کنه غیر د دې نه چې ته باید په علمي لحاظ یا په اکیډمیک لحاظ ډېر تکړه وي او په ټولو مسلو پوي وي دکه چې کته اکیډمیک بیس ونه لري نو بیا مریضانو ته جنجال پیښیږي مریضانو ته تاوان رسیږي او غیر دې مسلکی قوت نه ډیر زیات اخلاقي کوډونه لري او په اخلاقي لحاظ ډیر سپیشل شخصیت دی چې مثلا د مریضانو سره ظلم ونه کې د غوی د صحت سره لوبې ونه کې د غوی د ژوند سره لوبې ونه کې ورستا ډیر زیات تر کېږي کنه ډیر زیات تر یو وستره هیولا ور نه جوړیږي نو په دې لحاظ ډیر خلک چې طبابت وایي په یو مرحله کې ور نه پاتې یا د دې چیلنجونو له امله چې دا ډیر زیات اخلاقي او اکاډمیک چیلنجونه لري یا د دې لحاظ چې سخت نور نشي کولای چې مخته بوزي یا په دې په دوه مو دریم سیم کې د خلکو نه پاتې کیږي نور هغه شروع خو بیا چې ورسته ځینې هغه شي ځینې خلک بیا ورته شي ورته تین شي او تر پای ورسوي نو دا داسې خلک هم شته چې ډېرو خلکو پای ته رسولی او لکه څنګه چې د دې مسلک غوښتنې دي همغسې کوي البته سخته ده ډېر د چیلنجونو نه ډک مسلک دی هم په اکاډمیک لحاظ بل خبره دا ده بل څه سوال دا ده چې دا ختمیږي نه کنه هر ورځ اپډیټ پکې راځي نوې
خبرې
ته ټول عمر د کتاب سره تړلی وي زما مثلا د زه په 2003 کې په 2004 کې مونږ میډیکل شروع کړی میډیسن تر دا اوسه پورې بس 4 نوې کتاب راځي هغه به مونږ ولو او په خپل مسلک کې ټول
ما اکثر دا منونه تاسو دې هغه پورې خبره وکړه نو تاسو نو دا پښتنه کولم ډیر ګران وي چې زه تاسو چې کوم کتاب مو ډیر خوښ دی ځکه چې تاسو مسلک سره تړلی دی خو هر میاش نوې کتاب راځي هر هغه یو نوې هغه سره تاسو مخامخ کیږي
او بالکل دا لکه په دې کې د خوخ نو خوخ بیا مثلا نشته ته باید ولولې ځکه کا نوې کتاب یاست اپډیټ نوې مې معلومات مې سره نو بیا غوي دا
وخت سره نړۍ هم بدلیږي موږ وکتل چې څنګه کورونا جهانی وبا راغله خلکو ته تیارم نو غم نو نو دغه شانی هر ورځ هر دغه معنی یو نبی غم مخې ته راځي ډاکټر صاحب څنګه بهر ته څنګه تاسو تاګ مو کو ولی مو تاګ وکړو
ولاد د افغانستان د جمهوریت د سقوط نو ورسته چون سمته برابر شو په جرمنی کې د اوسیدلو او د نوروز دکړو زما هغه دا هغه وخت د جمهوریت په زمانه کې زه هم روان وم او حتی پاکستان ته اسلام آباد ته په دې هغه تللې وم په سب سپیشلټی کې په ځل کې د هغه ورسته یو بل تخصص ته انټرونشنل کارډیولوژي ورته وایي چې هغه هم باید څوک یو دوه کاله هغه دی ټریننګ دی نو زما درو چې هغه پیدا کوم هغه په هند کې یو چانس ته پیدا شوی و هغه کوم کاغذونه جمع کړی وو او قبول شوی هم وم او پاکستان کې زه په دې لټه کې وم چې یو ځای انتخاب کوم هغه ته وکم نږدې هغه متاسفانه نه ته نظام وو وخت هغه ته ونه شو بیا دغه ته یو چانس برابر شو نو بیا دې په تا راغلم چې خپل اهداف تکمیل
کما وترپای ورس صحیح دا اهداف لپاره به هم خبرې ترکو د مشال لرونکو په مشال مرکه کې را سره ډاکټر احسان الله درمل را سره ملمه دي چې په پښتو ژبه کې د طب یو کتاب ژباړل دي یو ورکشن د مالو او د دمیر استو بیا حاضرې کو
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسان شي.
د میر استاد ډاکټر احسان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب تاسو په پښتو ژبه کې دا کوم ګورو ډیر یو نادر او ډیر ریئر غونډه کار دی چې د طب یو کتاب میډیکل فیزیولوژي تاسو په پښتو کې ژباړل دي. لومړی دا ائیډیا یا دا خیال مو څنګه ځین کړه؟
دا جالب غره سوال دی ګلایا صاحب. موږ چې کله د هغه کې وو میډیکل فاکولټی کې
نو
او په هنځي کې وو دا یو کتاب چې میډیکل فیزیولوژي نه نیږي دا ډیر د ډاکټر کډو لپاره یو ډیر بیسیک او ډیر مهم مضمون دی.
ها
او تقریبا په دوه کلونو کې ویل چې یو غټ کتاب دی انټرنیشنل کتاب دی په ټول دنیا کې ویل کیږي چې چې ډاکټر کیږي هغه باید په اولو دوه درو کلونو کې دغه کتاب ووایي. او دا متاسفانه په افغانستان کې خو خلکو یو څه برخه ورنه ترجمه کړې وي، خو د هغوی ژبه سمه نه وه کنه. کله کله د ډاکټران چې وي په مسلکي لحاظ خو په یو څه شي پوهېږي، او مسلو پوهېږي، خو بیا لیکل یې سمې نه شي، ځکه چې د دې دپاره یو څه د لیکوالۍ مهارت هم پکار دی. نو دا کتاب څون ډېر په طبي لحاظ، په اکاډمیک لحاظ ډېر لوی کتاب دی او ډېر طبي شاهکار دی. لکه موږ چې په ادبیاتو کې د شاهکارونو مثالونه ورکوو، دا نو په دې خپله برخه کې یو شاهکار دی د فیزیولوژي په مضمون کې. زما تل ارمان و دغه کتاب ما په انګلیسي لوستو او راسره و چې دا په سمه بڼه ترجمه شي او زمونږ په ژبه کې هم دا کتاب وي. نو هر وخت به مې کرل ریبل، بیا یو وخت په پوهنتون کې استاد شوم، د همدې مضمون درس مې ورکولو. نو تصادفا مې یو چپټر د شاګردانو دپاره وش بړلو د همدې کتاب نه. کوم کتاب چې دوی وایي په پښتو ژبه هغه سم نه و، سم نه و لیکل شوی. ما ورته چې دغه چپټر تاسو وایي، هغوی چې کله ولوستو نو هغوی ته ډېر خوند ورکوو، هغوی زما په خبرې پوه شول. نو بیا بس ما ته دغسې انګېزه را پیدا شوه چې دا باید وش بړل شي، او بیا ورته کېناستم. نو
بالاخره وش بولل شو. ډاکټر صاحب پم دې خبرې بجاري ساتو، خو زمنګ اوریدون کې تاسو وایي چې دې اصطلاح معنا صدا د کوم وایو چې په اسانه ژبه کې په پښتو کې میډیکل فیزیولوژي.
میډیکل فیزیولوژي، فیزیولوژي خپل داس یو علم دی. موږ باید د استلا معنا وکړو چې ولې فیزیولوژي ورته وایي، چې د وجود د ټولو غړو د سیستمونو او د ټولو اعضاو نورمال فنکشنز یا نورمال وظیفې تشریح کوي. مثلا فیزیولوژي تاسو ته وایي چې زړه کا نورمال وي، کمرز ونه لري، د دې فنکشن څنګه دی، بیسلین تاسو ته درکوي. ته پوهېږي که یو څوک پوه شي چې د زړه نارمل وظیفه دغه ده، بیا که په زړه کې کله مرض پیدا کېږي، نو ته چون د فیزیولوژي علم لرې په د زړه په نارمل وظایفو خبرې، ته ډېر زر پوهېږي چې دا نارمل نه دی، دا مرضي حالت دی. یعنی د دې وجود ټول د سر نه تر پښو پورې تا ته د وجود د وظایفو یو بیسلین باید معلوم وي، چې مثلا زړه څنګه، د زړه نارمل وظیفه څه شی ده. که زړه نارمل وي انسان څه ډول وي، که سږي نارمل وي څه ډول وي، که ګردې نارمل وي څه ډول وي. بیا د همدې نارمل علم په اساس چې یو ډاکټر ته د ټولو غړو د نارمل وظایفو علم وي، هغه پوهېږي چې دا کوم حالت چې اوس نه وای په زړه کې رامنځته شوی، یا په ګردو یا په سږو کې یا بل غړي کې رامنځته شوی، دا نارمل نه دی. ځکه نارمل نه دی چې دا هغه نارمل وظیفه پیژني. که څوک نارمل ونه پیژني، یو خط تاسو سره نه وي، یو اندازه تاسو سره نه وي، لکه تله مونږ ولې پوهېږو چې دا مثلا دا بوره یو کیلو دی، دا دوه کیلو دی، خو مونږ سره یو تله شته، یو ترازو شته. دا دغسې ترازو دی، دغسې یو کاڼه، یو مهک دی چې مرضونه ور باندې تلل کېږي، چې د دې نه هر څه شی انحراف کړی وي، ډیویشن کړی وي، هغه ته موږ مرضي حالت وایو. مثلا زړه، د زړه نارمل وظیفه دا ده چې دا په یو منټ کې یا په یو دقیقه کې د دوه اویو نه تر سلو پورې یا یو سلو لسو پورې کنټراکشن کوي یا
درزیږي.
نو کچېرې دا چاته یو ډاکټر ته معلوم وي، یو زړه کچېرې په یو دقیقه کې څلوېښت ځلې درزیږي او یو بل زړه یو سلو پنځوس ځلې درزیږي، نو موږ پوهېږو چې دا یو سلو پنځوس ځلې هم غیر نارمل دی او
دا څلوېښت هم نارمل دی.
دا په څه شي پوهېږو؟ د دې فیزیولوژي په علم پوهېږو.
بالکل بالکل.
یعنې دا یو بیسک، یو سرک دی، یو لاره ده چې د دې نه که انحراف وشي موږ پوهېږو چې دا مرضي حالت دی. او بیا ته دازي څه شي ده چې موږ ماغه انحراف درته دي نارمل کرښې ته راغلو.
صحیح صحیح. ډاکټر صاحب کلک دی کتاب پاړه مانی راشو، پدې کې د میډیکل څنګه تاسو خو دیو ډیر خو تشریح وکړه د اصطلاح د فیزیولوژي چې دا څه کار کوي او څنګه ډاکټر پوهیږي په کتاب د لیکلو پر مهال معنی د میډیکل زیات اصطلاحګان چې دی هغه لکه هغه تشریح کول دا څومره ستونزمنو تاسو لپاره، او بیا څنګه مو دا لکه ورته پروف ریډینګ یا ورته ډبل چیک څنګه مو دا بیا ممکنه کړل؟
ولا دا خو ګلای صاحب وګدا پروسه وا، خو ما مثلا صرف دغه کتاب نه ورته کتو، نور ګڼ کتابونه ما سره شته دي، هغه په مرسته به مې هم مثلا کومه اصطلاح بچ ډیره مغلقه یا پیچلې وا دغه د اسانولو لپاره ما په کتاب باندې حاشیه لیکلي، او دغه مثالونه د اوس چې ما تاسو ته وویل دغه ګڼې حاشیه دي مثالونه، دا ما د شاګردانو لپاره لیکلي. نو دا کتاب عین وخت کې داسې دی چې لکه یو څوک چې چاته لیکچر ورکوي، په دغه څه شکل لیکل شوی کومې برخې چې پیچلې دي هغه مې ورسره تشریح کړي په حاشیو کې په هغه کې. نو په دې لحاظ خبره دا ده چې مفاهیم مو باندې باید څوک پوه شي. د اصطلاحات ډېر پکې مهم نه دي. ډاکټران په دې باندې پوهېږي چې مثلا فیزیولوژي څه معنا او دا خبره څه معنا کانټرکشن څه معنا او دا. خو کله چې مفاهیم تشریح کېږي او علم تشریح کېږي د میډیکل علم تشریح کېږي دا بیا نو هغه ته د ژبې کمال یو څه په کار دی چې په داسې ژبې څوک تشریح کړي چې مثال سره او په نورو تشریحي متونو سره چې شاګرد ته هغه مفهوم ورسیږي یا ډاکټر د دې خبرې په مفهوم پوه شي. نو ما کوشش کړی چې مفاهیم وژباړم. ډېر د دې اصطلاحات مسله ډېره مهمه نه ده که نه، ځکه دا کتاب عام خلکو ته نه دی، ډاکټرانو ته دی. ډاکټران په اصطلاحاتو پوهېږي خو که په مفاهیمو پوه نه شي بیا ستونزه ده. که مفاهیم غلط کړي بیا نو ډاکټران هغه جوړوي، لانجه جوړوي.
مفهوم ټول نه مهم دی. او ډاکټر صاحب که لږ زموږ اوریدونکي ځوانان هم اساسي دغه غوري او هغه خواهش کلري چې د ډاکټري یا د طب زده کړې ترلاسه کوي، نو هغه څنګه کولی شي چې دا کتاب واخلي د پښتنو په سیمه کې؟
دا خو نو فکر کوم په ټولو پښتونخوا کې اویلیبل دی. دا کلاسیک خپرندوی ټولنې صدیقي صاحب چاپ کړی، جلال آباد کې پیدا کیږي، په افغانستان کې خو په ټولو ولایتونو کې شته او حتی په پېښور کې هم. ما ته ځینو ملګرو عکسونه را لېږلي، هغلته هم پیدا کیږي. نو څوک وغواړي چې په پښتو ژبه په خپله ژبه یو مهم کتاب ولولي، او دا هم دوی ته یو احساس وشي چې زموږ ژبه لکه خلک چې وایي چې د علمي مفاهیمو د لیکدولو دپاره سمه نه ده یا دغومره لوی ظرف نه لري، ممکن دا خبره هم هغوی ته غلطه ثابته شي. که چیرې څوک غواړي چې په خپله ژبه که چیرې مفاهیم زده وي یا په علم باندې پوه وي، کولی شي چې په خپله ژبه هغه ورته پیدا کړي، ظرف ورته پیدا کړي. یعنې کېدلی شي چې زموږ ژبه د ډېرو پیچلو مفاهیمو د تشریح دپاره وکارول شي. دا کومه هغه خبره نه ده. یعنې موږ باید په خپله ژبه لیکل وکړو او خلکو ته وښیو چې میډیسن، ساینس او ټول علوم زموږ په ژبه هم تشریح کېدلی شي. دلته انګریزي خو صرف د انګریزي ژبو هېوادونو کې او د هغوی په مستعمره هېوادونو کې ویل کېږي، او میډیسن هلته په انګریزي ویل کېږي. نوره په اروپایي هېوادونو کې، په روسیه کې، په ټولو ځایونو کې په خپلو ژبو ویل کېږي. مطلب دا ده چې دا میډیسن او انګریزي لکه خلکو چې سره متبادل کړي دغسې نه ده. او د ټولو دنیا کې صرف د انګریزي ژبو هېوادونو د هغوی د مستعمرې نه پرته په ټولو هېوادونو کې په خپله ژبه ویل کېږي. او ډېر لوی لوی ډاکتران دي پکې، مثلا ډېر لوی لوی طبي هغه دي پکې، ریسرچونه پکې کېږي او پرمختګونه پکې.
بالکل بالکل.
نو مطلب ډاکتران دې دا نه کوي، نوي ډاکتران دې دا تشویش نه کوي چې که موږ میډیکل په پښتو وایو یا یو کتاب په پښتو وایو زمون په علم کې به څه کمی راشي. په علم کې کمی هغه ته راځي چې ته په مفهوم پوهېږې.
مفهوم پوه شي او دا خو د اسانۍ لپاره، دا خو نورم ګټور ثابتېږي هغوی لپاره.
بالکل
بالکل. ډاکټر صاحب خبرې تر جاري ساتو. د مشال اړوندونکو مشال مرکه کې را سره ډاکټر احسان الله ملمه دی. د نوموړي یو بل اړخ هم دی، خو هغه اړخ واده د دمی رستو تاسو ته وړاندې کوو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
ډاکټر صاحب په پروګرام کې یو بار بیا تاسو سره کلی وایم. د مینه مخکې تاسو د خپل کتاب خبره خو وکړله، دې سره سره د ډاکټرۍ سره سره تاسو شاعر هم یې، نو څنګه بیا طب او شاعري دواړه یو ځای باندې څنګه بوزئ تاسو؟
والا دا پښتنه مانا ډېر کېږي، خو زمونږ لپاره چون ورسره عادت شویم
ښه
نو ډېر سخت نه درته کړم. زه نور ډېر مصروفیتونه نه لرم، بس یو هم د میډیکل دی او د میډیکل نه چوزګار شم نو بس د ذوق د خړوبولو د فورم د ادبیاتو او د شاعرۍ سره سره کور ولولم او کله کله ولیکم او اورم
څومره کتابونه اوس د شاعرۍ څومره غم راغلي دی اوسه پوري
خپل د شاعرۍ کتاب نه چاپ شوی خو په شاعرۍ باندې یو کتاب چاپ شوی هغه شریستان نومیږي هغه فکر کوم شعور کتاب دی په ټولو سیمو کې شته هغه هم د شاعرۍ د تخنیکونو او د هغه په تقریبا د کره کتنې غونډې یو کتاب دی نو د شاعرۍ کتاب مې له تر اوسه نه دی راغلی
خا شاعری نو خا نو دا توازن تاسو ساتئ لکه په دغه کې تیپ کې او شاعری کې
ها او دا توازن خپل زما په ژوند کې راغلی ځکه چې د شاعری سره زما ډیر د وړکتوب نه سره کار دی نو هغه د څه چې زما د وجود نه اوس نه وځي کنه او زم نه غوړم چې هغه شي خپه شي زما شوق دی لکه ټول ډاکټران یا د یار مسلک خوندان یو هغه لري یو شوق زوق لري یو ځنګړی شوق زوق کنه سو کرکټ ګوري سو کلوب کوي سو یو تنس کوي څوک ته د څونه دي چې مثلا دا د سین سلیمان څلور وشتاته د سین سلیمان
بالکل هو
دوی خو د خپل شوق او ذوق د پاره یو څه ګوري او څلولي او څه کوي بزما شوق او ذوق دغه ده
صحیح ډاکټر صاحب د پروګرام د پای شي به هم دي اساس غږ ټول زمونږ په قبایلی سیمو کې پښتونخوا کې په افغانستان کې د اساس غږ اوري او په ځانګړي توګه مشران کشران او بیا په ځانګړي توګه ځوانان هم نو ستاسو چکم مبارزه ده ستاسو په دې ژوند کې وګورو نو دا غوی لپاره ستاسو چکم د ژوند چکم هغه تجربه دي نو څه پیغام به وي تاسو هغه لپاره
ولا یو خو دا د چیز لا کشرم د پیغام ورکول په موډ کې بنوم او د ډېر لوی مبارزه نن نه کړی د زما کورونه چې دي نورمال دیموته د څه غیر عادي مخکاري خو کا ستاسو د پروګرام نه استفاده وکم او یو خبره د کولو وی هغه د چې خلک څیر څه د کوي اول د دزله د تل ضرورت سره وتړي کومه په کوم څه کې غوړي چې د پرمختګ وکي یا په د دې راتلونکي کیریر جوړ کړي نو هغه سره د زړه وتړي دویمه خبره دا ده چې اغه که مسلک وی که شاعری وی که هنر وی کار کوي د وطن سره د خلکو سره یو لینک ورکی کله چې ته مثلا ډاکټری کوي یا پار مسلک کوي چې د وطن سره د خلکو سره او د خپل ولس سره وتړل شي دا پغې کې یو مفهوم پیدا کیږي او اسانه کیږي ځکه چې ته بیا د ځان لپاره نه کوي او مطلب دې نه وي پکې چې ته خلک ډاکټر وای ته شاعر شي یا ته ادیب شي بلکې د ټولنې د تنویر سره یا د خلکو د هوساینې سره د کار دي او کداغه لینک تو کور کې خپل مسلک ته بیا هم خوند ورنخلي هم اسانی دي هم ستړیا نشته پکې او هم په څلور وساته په عبادت کې وي زما په نظر ځین خلک دغه مسلکونه یا هنرونه د شخصي تمایلاتو لپاره کوي کوي مثلا دای دی پیسې دار شي دای دی یو ټایټل څښتن شي دای دی مشهور شي دا مثلا کونه د دې شونه وسیله نه دي د دې لپاره کوي وسیله شي بیا پرمختګ نه کوي مانویت نه پکې پیدا کیږي او کوي هم به خوند به وي او چاته خیر نه رسیږي بلکې شر رسي کچره هر مثلا که هنر وي که یو سندرغاړی وي که یو شاعر وي که یو ډاکټر وي که یو سینسدان وي که یو دینی عالم وي چې هغه خپل مسلک ته د خلکو د هوساینې سره یو لینک ورکی او یو رابطه ورسره پیدا کړي بیا د هغوی چې په هر مسلک کې وي هغوی په سمه لاره روان دي او په مسلک کې به معنا وي دی به ورسره خوشحال وي ژوند به ډېر اسان وي او ډېر خوند به ورنهاخلي دا زما تجربه ده او خدای دې وکړي چې زما ملګرو ته او نوو دوستانو ته هم په کار ورشي
صحیح ډاکټر صاحب ډاکټر سن الله صاحب ډیر زیاته مننه چې تاسو دومره وخت وېستلو او د خپل د ژوند او د کار او بیا په ځانګړي توګه باندې د پښتو ژبه کې تاسو کوم د کتاب ژباړل دي او د طب کتاب دا یو ډیر ګران کار دی په دې اړه مور سره خپل خبري او شریکي کړي ډیر زیاته مننه تاسو
ډیر زیاته مننه ګولې سپ تاسو نه هم او ټول اوریدونکو ته زړه سلام او مینه
ډیر زیاته مننه د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو په جرمني کې میشت ډاکټر احسان الله درمل خبري واوریدي چې په پښتو ژبه کې د طب یو کتاب میډیکل فیزیولوژي ژباړل دي هم دې سره د مشال مرکه پروګرام رنګاړو خپل کوربه ګولې ست اجازه ورکړي په بل خبرونه کې بعد د پښتونو د سیمې بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم ترغی پوری پلوی علامه سپارم
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. کو ویب سټ ته تګ غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.